نباید دیوانه شوم. چه نازنینی
سلامونه وخت مبخیر ده افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسې آزادې رادیو ته غوږیږئ د دې خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو اوس هم په مکرې خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ته ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د یاد وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته له ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبری اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانورګي بریټ شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نوم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د اپتاس سال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ لګنو محدودیتونه سره مخ دي. د افغانستان خبري اعلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت ویلامي په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شي دي. په لامه کې راغلي چې په تیر کال کې لکتر لګه وو رادیوګانو دفترونه تړل شي دي چې له ډلې دریو تروسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ترلاسه کړي او د دوه آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږتنه د رسنۍ کارکونکو اوس مال د طالبانو په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبري اعلانو د ازادي او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوی رادیو سټیشنونه دي بیرته پرانیزي. د پلا سال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تلاتو کلتور وزارت د فبروري په شپږمه د سې شمې پورز د خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونې له پالیسي څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې لامل وځندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوه مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې یو شمېر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیه د ولسمشر وزیر اعظم بعد دوړې ودونو د سوداګری په وغونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربین وخیجو چې لکبل الکتر لګه شلتنه جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قوله لیکلي چې پیښه نن سهار شاوخوا لسنیمه بجې د مونیخ ښار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادیې لخوا د لاربین پر محل رامنځته شوه. د جرمني پولیس په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلون کې نیول او د پیښې په اړه پلټنه کوي. ترانو لیدون اوردین کو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د دولت پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه په وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبه په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوه سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 400 تر 800 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه 3.5 کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي سلطان صاحب. به هم نور تازه جزئیات د دغه وروستیو پیښو په اړه باندې د خبرونو په لړ کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کو. درنو اوریدونکو، په د دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لمړنۍ پیښه نه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي، هغه څه چې ملکی تلفات هم خپل ځان سره لري. دغه موارد چې د وخت په تیریدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرره شوي دي او خلک لا هم اندې خمن پات شو دي. دا چې د غروسي بریدونه د څل پاره کېږي، موخه او هدف څه کېدلی شي، البته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات دي. پر همدې موضوع سره د پوزي چارشنو کې خغلې کامران امان د ټلیفون پر کرخه دي. سلامونه امان، په وخت بخیر کراته وي چې افغانستان کې پرلسې پیخي د څه قرندوي کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کېله ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني امان
سره ورښتنه د اخري ورځو کې کم پیخه پرله پسې څه وی دي یا په دې کال کې څه وی دي. نو داګه منګا وینو چې منګا د نږدې گاوندې هواد پاکستان د بنلیستي جنو په سر باندې همیشه نیوکه کړې دي د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپی او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن
دي. یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودل شي، کنه افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودل. د غموارد دي چې په افغانستان کې د غبرېدون تر سره شي دي، د غزر مرګ بریدون شي دي او د پاکستان د خلکتیا بس تاسو متره کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبرېدون پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ کوم خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی سرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت د استازي د پاکستان غواړي دغه شاید دوی په ثبوت ورسوي او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راسته لخت د دې خواته او دلته دغه ترهګري عمل کې هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورستي ډلې په افغانستان کې ځال لري او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود او د تروریستي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او د مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله بدنامي هم کوله.
اما زه به مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلشتون مسله د بخصوص د دل خراسان څنګه فعالیتونه پټړو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نور ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د جدل په غاړه خسته دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولای شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده.
دا خو دقیق خبر زده د ایشان غاړه خزه بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي تر استول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته دا راستول کیږي له خط او خدي خو د افغانستان غوړي دغه بې ثباتي وخی که زه وند دایش ډلې په افغانستان کې کم کړی دوی په لاس کې دا کم منطقه په لاس کې دا لکه جمهوریت په وخت کې چې چینو له سوالي او شنوار او کونړ و دغه منطقه کې دوی فعالیت درلود او شپه ورځ خلګ وزلالته دا خو وسغه حالت دلته نشته دا افغانستان باندې کاملا امنیتي ځواکونه حاکم دي ولی دغه پاکستان څخه کومه سرګندونه کړې دي نړۍ په ساته او یا لګیا د چې کوي غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې منځ چې ګویا موږ دا واقعیت وایو د اطلاعات منګلرو او دلته کیږي.
بله امه څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پختنې راوستل شي ځکه ک بریدونه کیږي ولی د بریدونو مخنیوي نه کیږي ولی له ملکی تلفات موجود دي دغه مسایل چې خلکو ته بیا پختنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګ لپاره بل اخر څومره په طالبان متوجه وسی
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کومنګوي چې او چکپان کې پولیس ولر دي تلاشي کې دغه د شناسایي دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ست دوی ته راهنمایي کوي اداره د منځکې ته راځي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري ته راځي په نخه کوي ځای دا نو د سنی درې څلور نفره مسلسل سره راځي دوی سره وخت هغه داخلي یا مایو په خای مایو بي جوړه کړی غوړیا چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې ترونه کې څوغي باندې څوک شک نه سی کولای ک پیاده جی ک ټکسی کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایو د ټکسی کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واټ کې څوک مخه نشي نیولای ک چې دا ډلایز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول چې امنیت ځواکونه
مله ډیر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم ډیر زیاته مننه مننه کوم مننه خو وخت لري تر نو ورډین کو د پوزي چارشنو کې خغلې کمرانه مانو چې مونږ سره یې مرکه وکړه په دې سره زمونږ خبرونه هم پاتې رسېږي
نور بس دی شکسته سکوت
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاسه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ نن په دغه خبرونه کې پر دې باسل روچی په افغانستان کې د جنونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د جنونو او میرمنو ژوند تاریخ کړی دی چې له کورنۍ ته تر خپل شروع تر ځان وژنې پورې هم انجینر کړی دي دا چې عوامل څه دي ولې جنونو په کم عمر کې ودیږي د دې جبري ودونو پایلې به څه وي پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږه قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وی او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات خپل وړاندوی نیمه سره شریک کړي درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننې موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي بخصوص لا غو میرمن او غنجون څخه چې هغه د ورته تصامیم وخر شي وي او هغه په کوم عمر کې واده شي وي او دا غسیږي چې بیا د دوی د ژوند د توتري خالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلې دي په خبرونه کې بر اساس د خصوصو د قانون فال اغلی ادره بهر د خزو د قانون فال اغلی جلی ولی او ترتنګي د خزو د قانون فال اغلی سره خلن زاهد رسرنن په خبرونه کې مالتي ولري سلامونه درنو ملمنو تاسو ټول ته خراغلاسم اغلی بهرام باس له تاسو پیلوم په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي مهرباني اغلی بهرام
سلام درنو احمد زید تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړې دي او یقینا د درد وړ خبرې دي د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دغه وروستیو کې د ځولتیزو تکلیف دي شو همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیړو او ورته ځیر کیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو، هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه، همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه، هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو، کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې کې وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، هغه نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره در حالت په کورنیو باندې و. او اوس چې تصمیم نه موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو، دا کټګوري به بیخي اوس په دوو باسکټ لري کو مطلق و پدرو چی یا نرا و خده یا خده و میره یا ده کرزو یا لور و خور دو بطول هم کار به یک هم به درسونه و ده فضا ده کورانهی با پی و حالت که و چی پا بطول حاضر دوتا و چی ده یو بلتا ده تن کی دی یا ده یو بل خبر سم آوالی. اما پدو رسته که کلا چه ده فعالیتون و حقق مدنی فعالیت و حقق اقتصادی فعالیتون و حقق و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کیم، نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه ده طولن تاوتری خواله ده ذهنیت کانده بعد تاثیر که بله خواه پو کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناس که ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده کانتون دروازه که تردلی دی او یوان څلورانه لیدل، نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دو ټکي ته سړی باید ډېر متوجه اوسي، یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا مدني فعالیت لره، خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس و. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي، نو هغه مطلب هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي، خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي، نو کورنۍ کې هر حالت راغلي، هم اقتصادي پوچ کې راغلي، هم نور ټولنیز فعالیت، نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي. او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي، یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډیر زړه مننه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاسه په خبرونه کې لکه څنګه چې غل بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینی ټاک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه. دا چې په اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي، دا خو ټول ته جواب ده او ډېره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هلي سوي چې فرضاً دغه راتلونکي د ودې ډیره تاریخ او یو ډیره لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه ودې ته ګوري د دغه شانو د دغه حوادث او عواقب ته شدید پیواز ولاړ دي او هیڅوک یې څنګه نه ولاړ دي د دې سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډیر خراب او ډیر یعنی بشر د بشري ناورین نومر کولای شو چې زموږ تاسو ټولنی ته دغه سي بشري ناورین ک اوس نوی راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای تاسو ته هم سلامونه په خیر راغی خبرونه ته که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کوم عمر کې واده وی او دې ته واده راکې چې بل خر بیت واده وکي.
سلامونه دا چې ته یو د یوهونه خوکان د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې ده خبره ده بل بیا په څنګه چې کچته یو جنې مکتب ته نه ځي پونتون ته نه ځي درس نه وایي یو هدف په ژوند کې نه لري یو وظیفه ته نه شي تلی نو بلاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي کچته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه زبانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي یا وظیفې ته ځي یا پوهنتون ته ځي تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص مکتب یې نه خلاص دا نه شي کولی چې واده وکړي نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي نو مکتب بند دی پوهنتون بند دی وظیفې ته تو په ازاده په ازاده توګه نه شي تلی وظیفه نه شي کولی نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او تعلیم چې ټول ته وایي چې په خپل درسونه په کم خپل پوهنتون پوره کړم د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه دغه خبره بیا له منځه ځي نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې چې مونږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو په همدې ځای کې پیدا شوي یو د همدې ټولنې یوه برخه یو نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي نه پوهنتون ته ځي نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي چې ته واده ونه کړې نو دغه شیان زمونږ په ټولنه کې شته دی دا ټولنیز شیان دي چې زمونږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره مونږ روز مره مخامخ کېږي او دغې خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته یې نه کوي چې دا لور به کله د ښایست سره واده کوي بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی کوي دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي بل کس درته وایي بل کس درته نو دا یو نه وه چې مونږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي ته د دې فشار سره مخامخ یې دا فشار په تا باندې راځي دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې به دا راځي د دې سوال به ته ځواب ورکوې نو دا هغه شیان دي چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر و خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و نو دا داسه کم شوی و اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پوهنتون نشته وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته مونږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي دنیا خو مونږ افغانان یو هر شی مونږ ته آر دی هر شی مونږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته نو هغه شیان دي چې مونږ که وغواړو که نه غواړو مونږ دې سره مخامخ کېږو خو په دې ورسته کې بیا هم یو څه کم شوی و خو ځې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو همدې ته به ځواب ورکوم یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې نو دې لپاره دا علت دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي او پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسي چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې زیر سن او یا د کم عمرونو وادونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیانې چې په ټولنه کې بیا ډېریږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی بهرام، اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنې په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي، که نه دغه دود هلته نشته ده؟
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کومدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کوه چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو، نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري. خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودم، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغه ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغه تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګونه یو د نرو د ښځې توپیر وو چې همیش په کورو کې ویل کېدل ځکه چې نجلۍ آرامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنی د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو یا مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې طبقه هغه یو دید وو چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کې ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغه د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي، هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دوه مسله کې پوښتنه کوه او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوه، اول د خپلو اولادونه پوښتنه کوه چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وکړي، ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې هوس هم هدې تاسو وینې ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که هوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عید دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ چې د ما د خوښ وي یا مې نه دی خوښ وي یو بل څوک نه خوښ وي. نو د په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما که بېرته دغه هوسه درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول بېرته دا فرهنګ ډېر تازه شو، دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري پیسه کې اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مسله کې پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېر ښه ورته ښکاري چې والا دا په حق قبر ده، لکن نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دوه نه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کښې مې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه د مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغو جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادول خپل اولادو ته چې تاسو زوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کولو په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي، د خپلې لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدین د خپلو اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپلو حقوقو پوه، د اولادو په حقوقو پوه، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته ورته اهمیت لري، او د هغو د حل حل همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، که په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نسله کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنیو پر جوړښت، د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنیو دننه تاوتریخوالي کې، د سیاسي تغییرات دا ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي یې. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زورو د جبر ودونه، د بې له دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلک فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د په ټولنه کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نوسینې په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلک شرایط لري سنو سالې برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته اماده دي او دغه پخوالي ته د سن رسېدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې دپاره چې د دوی د امنیتو د مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک لپاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي بل اخره نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهم وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي. دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغړ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم د کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلط دی. نو هلته بیره ده ظلم دی غبن دی جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنینو ودونه د کار نشتوالی د معاش د عایداتو دغه نشتوالی دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانې او کاسیانې چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړل. نو یعنی زموږ تاسې په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید رختیم دلته ځین موارد چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده راکیږي د دوی ته نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په شکل باندې پیلېږي چې د یو جنې تقاضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په شکل دی پیل شي چې دای تقاضا لري
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي مونږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې مونږ د دې شاید حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان خود دسه دا کیسونه ډیریږي یو خو ډیرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې دي د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کیږي دی کې ځان وژنه بیا ډېری که هغه د هلکې که د جنې یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کیږي د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کیږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې
نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغه کچیر ته ورته څېړنه وشي د هغې عم ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسیږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی دی. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې دا عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارجحت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی سنت ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه ته فامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم دا هلک زما په زړه دی که نه دی دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنې د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا عواقب نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سو سمرزو زموږ یو همیشنی اوریدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سو مهرباني
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېر ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې کوم تاسو فکر وکړو دا غره کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې خورجان ډیر کېدل چې بدبختانه باید وایي خورجان چې دا ډیر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجان هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقې پر کورنۍ باندې ځاګ کړی دی پر حکومت مزاګ کړی دی چې دا غره د کم سین ودونه خورجان دی بند کې او یو دا زیات ولورونه خورجان دی بند کې ځکه اکثره کسان چې د خورجان د تمر په تقریبا سیمه کې لیدل دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کې وځدا چې کورنۍ خورجان ماته معلوم دي چې مثال د خبرې دی خپل خپلوان سره یا خوندې مثال اکثره د شزینه دی خورجانې یا سره ورونه وي وراثه اسلامه او ته ژوندې چې د خپلوي دغه تازه پاتې شي یبه دوستي کړي خورجانې وراثه بل نه وي دوستي وکړو نو کوښښ نه تنجلې راوخه کوښښ نه ماشوم ته خورجانې په نکاح کې نو زموږ پر حکومت به هم خورجانې دغه ځغ دي چې مثال دغه بد دودونه بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړه خورجانې چې ول دغه وسه طالبان پر اتاک سره دغه د کم سن ودونه خورجانې زیات شوی دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیاتو خورجانې دا زما په فکر زما په نظر باندې کچېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګي نو ان شاء الله دغه دود د سترګو د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیر زیات مننه کوم ژوند یو سه زمونږ اوریدونکو خغلی اتل سه بو چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د توتري خالي مسله ده چې ته توتري خالي به څومره زیاتې دلې شي د خغلی اتل سه مسله باندې کوږي ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي ته خپل څومره بیا د دې عمل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید خوند او د میرمن ترمز موجودی هغه نو یو بل اخردا د سلام علیکم چې په کور کې تودیر خاله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی د په کمی په شکل باندې مخته نسی
ډیر څه کمنانه یقینا چې د ډیر اساس او مهمه موضوع ده چې کله ک دوه مسلې ته یو به ورسره د شي یا چې هغه لیدل له حال د سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر او چې خپل کورنۍ کې زیات وی او مې ستای وروړي دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو او ویلمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دوه باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما یو وخت هم په خپل خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي او ورسن باندې وداول د وړ هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشومه هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا د پد کور دننه د اوجلینه کې د کور مشران ته کا چې خپل عزت غواړي د کور کارته غواړي د مې مسولیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمند دي چې د مرشوم کې نشته چې دا بوچ په مخه یوسي نو هاو په دوه هم په نه ده ځخه نه سترګو لیدلې فون وینم چې همدا چې د مرشومان و دونه په حق له مو چې کله په فونسان کې هم دی ولایت کې مو لیدل مو شمه د ماشومان سره حتی لوبه کړلې کله چې خوان دې نه وتا دی ورته چې ته شرمې نه او هغه دې ته خوان دې نه ته خو خبرم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړو لا چې د انسکې په حالت باندې څومره من چې هغه دې تاسو لیدل همدین په قرانه یو کې هغه تاریخونه زیات دي هغه وضعیت نورم تریخي چې نشي کړلای چې دا نو اوونه ډیره غاټه توقع لري چې ورته د بلغاتونو پر برابر باندې کوم مسؤلیت مخې ته ایسه او هغه مشمې نشي کولای چې موږ تاسو خپل دلته مې ستې نو اوس خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې وایي یو څوک چې مسنی آماده وی واده تا تلکی کنشته یا واده جون پا مسائل پوی پا حقوق پلو حقوق پوی پا پلو مسئلیتون پوی در غوصه تل پیرزک تر گرده در واده خبره ده چه هم رست بله نتاو تیخواله جدی و رست بله هم ده کورانی پا خپله پا خپل لاس پا خپل کورانی دانو تا مشکل جوره یه دکه چه باید هقا باید دو تا آماده که تا سوغتانی تا سو باید در رقم کینی در رقم ولتی دو سرکش دی مارشمان دی نو ده مسائل هقا چه دی چه یقینم ده حسنه نده بخوانه ده مسائل موجود بود او پوسینی شرایطو که خو زنه سیم چه تمره با افغانی طولن او تمره با به طالبان نظام دو تا اغیوی آماده وی چه ده مسائل طول که که طوله دلی خو زمتون شیوونه بزیاده دل د روس چې وې چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسېات چې مراکز د نسبی ده مثلا حال و اما په لور په توڅ مو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په سترګل د دې لای حال مخبط په رادیو کې چې جنوت بیان کړي چې زه یو ولایت ته لاړم او ولسوالۍ ته لاړم زه به یې خدمت سپات نه او په منځ کې نوستم او د حقوق رانه نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارول یوا ای ویز ازن لارلس دا دروازه نه بیرون تروزی اقل ز داخل تا ورغلل هغه هنوزم خبر نه وچدل ته څوک غلی دي څه شي کا مصروف وي دو دای باندې خود دا قایتونه چې کله هغه قایت متوجی شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې مو ورسته هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود و. اوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټولې مسایل کې قید شو، دا واضح خبره ده چې ډیری او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځته راوړي، هغه جلکې چې مور کې تاسو فکر وکړئ څه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي، اخوی په شکل نشي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به تاوتریخوالی کې لوی کی چې مور دی نه ښځه نه ده او څه ساتنې نه دي در ښودلي، بیا څه مور ده هلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا څه دي چې زه نه پوهیږم په دو باندې د کومې منفي خبرې مثال دلته راویلو، ځکه چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې څه شی چې عیان دی عاجت څه دی بیان ته، خدا خو یو څه عیان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی، څه د نر هیڅ توپیر نه لري، دواړه انسانان دي او باید دا دواړه هغه ټول روډګر شپې دا کړي دي مساوي حقوق. دا هلته هغه قلم ټولنه کې د زیست مسله یم، دا د انتخاب مسله یم، دا د ژوند مسله یم، ده ټولو کې یو مسایل خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر پرتو سیمو کې دا ته ډېر ارزښت دی چې کورنۍ کې باید حتما موږ د ماشوم ته څه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان وزیږي. چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډېر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر سم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونه کړو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت بخیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
عمل خوره کې سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو خوندکې تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم
السلام. یو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع چړ په خار جوړبل موږ څه شي نه وړ دودونو او فرهنګو د خرافات او رواجات چې په افغانستان کې وجود لري، دا د قرونو څخه وجود لري، په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دي. زه دا یو اختیار زما خبره دا ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنت ادا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سیمته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم که مسکنت وي باید دا کار ونه شي. کچېره سړی خپل د لور څخه پښتنه نه کوي، دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راځي، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتنه کده نه ستنې کولای، پرځم باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د انجلی د مور سره رابطه ونی شي، د انجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعده آماده ده کنه، یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی کنه، د دې خوښ دی کنه. نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتني خرافات او رواجات هم سر کړی دي، چې د په بد کې ورکول، چې د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه شی چې ودیږي، دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي، نه د میړه په قدر پوهیږي، نه خپل د خواشو د خسر په قدر پوهیږي، نه ټولنې په قدر پوهیږي. بیا چې دا په دا کم سیم کې ودیږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم او جامع ته نه شوړاندې کولای، ولې دا خپل سالم نه ده. نو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د شذ چې د ازدواج په اړه کې راځي چې پښتنه نه کیږي، دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي، هغه ګونګه د ایست نوای. ما نظر دا دی، لاندې نظر می دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د شجر سره شته د خپل لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کی، د لویانو مسولیت چې ادا کی، او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي، دا د نظام مسولیت هم جوړیږي، باید دا چې کسان مجازات شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورځو. زموږ بل اوریدونکي اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلی زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی. مهربانی آقای زهرا. بله مهربانی آقای زهرا، که ما پختنه تصور دیلوی دیگه پرونه پتاره و نظر متصده مهربانی آقای زهرا ساس آواز شده
نکنیم درست جان قین زنده باشید مرسون صحب. بله ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و قیان خواهیم را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه و خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست و خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از زواجی اجباری در افغانستان بسیار زیاد هست و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان نیدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه. میبخشین از اینکه من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم
دیر زیاده مننه خو وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورستی کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې به تغلارې چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خننولې به ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوی ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازې ډېر توجه کول. په دې خاطر چې موږ یو ځنګځپلی ملک هم یو و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق هغو ته ور وپوهوي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوي سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبرید پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوی کیدی شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بېځایه رسم و رواج په ټولنه کې هغه هم لمینځه دي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسیږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم د دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې هله رسه ده.
حرکت کو دلیل قانون موجود دی او قانون تدقی نظام اساسی قانون ولری او اساسی قانون کے اتباع حقوق واضح شوی وی او قانون تدبیق سی د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي د فکر کوم دا مشکل حل کیږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي د فکر کوم دا ناخواله ځر نه ټولي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیدرانو مینه مالو دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کوو. تربیه خبرونه خېچري.